سره ما مجبور شوه بود چې افغانستان
په هیواد کې د خراب شرایطو له امله زما ورور مجبور شو چې افغانستان پریږدي او په غیر قانوني توګه ترکیه ته لاړ شي. هغه د ترکیه د پولیسو لخوا ونیول شو او درې میاشتې د پولیسو سره په بند کې تیرې کړې. حالات ډېر خراب و. هغه یوازې تلیفون کولی شو. په اونۍ کې یوه ورځ د دریو دقیقو لپاره کور ته زنګ وهلی شو. موږ اړ شو د ډېرو پیسو په ورکولو او د وکیل په ګمارلو سره خپل ورور له بند څخه خوشي کړو.
په همدې حال کې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د افغانستان د سفارت د پالیسۍ او اړیکو رئیس پسرلی حکیمي هم تاییدوي چې بې اسناد افغانان د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوي، خو وایي چې د بیرته ستنېدو د فورمې له لاسلیک کولو پرته به هیڅوک نه شړل کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ وقتاً فوقتاً په دې اړه خپل اجراءات کوو، اقدامات هم کړي دي. دوی د صحت، د روغتیا، د ډوډۍ، د نورو خدماتو په اړه چې نورو ټولو مهاجرینو ته چای مقرر دي، د هغو په اړه هر کله موږ پوښتنه کړې او که ستونزې هم موجودې وي، موږ د ترکیې جمهوریت د اړوندو چارواکو سره د دې ستونزې شریکې کړي دي او لازم اقدامات هم ترسره کړي.
خو نوموړي د ترکیې د پولیسو لخوا د نیول شویو بې اسنادو کډوالو د کره شمېر په اړه څه ونه ویل. په همدې حال کې محمد ناصر چې څه موده وړاندې ترکیې ته د کار لپاره تللی، وایي چې د ترکیې د پولیسو لخوا نیول شوی او د کډوالو په کمپ کې تر یوې میاشتې تېرولو وروسته په دې وروستیو کې بیرته افغانستان ته ستون شوی دی. هغه په دې اړه چې څه ډول افغانستان ته شړل شوی خپله کیسه کوي.
ستنېدل اختیاري و. هغه کسان چې غوښتل یې وویستل شي وویستل شول، خو هغوی چې نه یې غوښتل نه دي ایستل شوي. په اونۍ کې یو ځل یو قونسلي راته او نومونه یې اخیستل. هر هغه څوک چې غوښتل یې وویستل شي لاسلیک به یې کاوه. هغه ما ته وویل چې که تاسې غواړئ چې لاړ شئ لاسلیک وکړئ، که نه دلته پاتې شئ. او ویې ویل چې که په زوره شړل کېدل پیل شول تاسو به له پولې اخوا تیر کړو.
نوموړي د توقیف او په کمپ کې دننه د وضعیت په اړه شکایت وکړ او ادعا یې وکړه چې اتلس کسان په درې مترې کوټه کې ساتل کیږي او د بندیانو په څیر ورسره چلند کیږي. بلخوا د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال عبدالرحمن راشد په دې وروستیو کې تلونیوز ته ویلي چې د ترکیې په زندانونو کې شاوخوا 1600 افغان کډوال بندیان دي. نوموړي زیاته کړه چې د روان کال له پیله تر اوسه شاوخوا 600 افغانان د ترکیې له زندانونو خوشي شوي او هیواد ته راستانه شوي دي.
سره دمیان خلیم را بندی و لگولی
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگه ما من پا سلور سلویخت ملکو که کار که و
پس و جارم ده مشیمان سر پا زکنان آزم نور ده دیجون ده خوزه پا دامر خوشحاله
ده افغان خوزه ده پرمختگون و اوستونز و هنداره.
درنو دوستان و سلامونه میومنی
تاسی باور وکی یعنی اویا فیصد کورنی ما اخبر سی اکوما سروی وکره اویا فیصد نارینام ده غسی مختصی و ټول بار په یو شیزه باندې پورولی و. متاسفانه مقابل نارینه راوځي واهل تکاول هم وي خبرې هم وي.
دا میرمن شازیانو میگی د جمهوریت له سقوط مخکې په یو رسمي دفتر کې د ښځو د حقونو په برخه کې کار کړی. وای د درې ولایتونو په سروې کې دا ورته روښانه شوه چې په خبره اویا سلنه نارینه د میرمنو ګټو ته ناست و، خپل یا کار نه کوه یا یې هم خپلې ګټلې پیسې زیرمه کولې. له اسلامي او قانوني اړخه په کورني ژوند کې د نارینه مسؤلیت څه دی؟
د ښځو حقوق ورته ورکړي او د ښځې کومه نفقه چې ده، کومه کیسو او جامه چې ده، هغه ورته ورکړي او دوی ته ښه زندگی برابره کړي، البته د وس مطابق.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړي. قدرمن اوریدونکو، د اسلام له نظره نارینه باید د ښځو ټولې اړتیاوې پوره کړي، میرمن دا مسئولیت نلری چه دا کورنی نفقه برابر کری. خلا بعد مرغا پا افغانی طولنه که زین نارینا پا کور ناستوی یا هم اخپل گرتل پیسی زیر مکوی دا کور لگخت میرمن تا پیو دول نه پیو دول ورلغاری کری. دا جمهوریت لسقوط مخ که اکثر میرمنو رسمی او غیر رسمی دنده درلو دلی. دوی پا دی توانی دلی چه زان او بچو تا ضروری شیان واخلی، خوز چه ده طالبان حکومت پا کور که نولی دی دا چه مصرف نشی کولی لگن استونزو سر مخ دی. شازیه دستی و میرمن ده چه ده طالبانو لدو هم زلی واکمنه سخه مخ که ده میرمنو ده اقونو پا برخه که کار کوه. نموری وایی چه ده دری ولایتونو لس سروی و روسته ارتا معلوم بشوه چه دیرش میر نارینا ده میرمنو گردی تناستو.
تاسی باور وکی یعنی اویا فیصد کورنۍ ما خپل سی کوم سروي وکړه، اویا فیصد نارینه هم دغسې مختصی و ټول بارې په یو شی باندې پورولی و. دا رقم لکه مختصی یعنی تیار خوره او مختصی د انسان درد او تکلیف نسی احساسولی، نو ټول مسؤلیت هغه خانمې ته ورپرېږدي. د میرمنې خو نو هغه فامیل هم دغاړي وي، اولادونه یې هم دغاړي، د ونې په ذراو بوجونې نور دغاړي، یو خوشینت هم مخ کېږي او دغسې هغه کوم نسل سي د دوی د کوم اولادونه هغه هم د ده سره مخ کېږي. ښځه ته د انسان په سترګه نه ګوري، تا علم کړی دي په دا مسله کې، تا کار کولی سه ورسه وی گټه رای وړ او خپلې پښه په پښه اړولی، نه د کور په کارو کې مرسته درسره کې، نه د اولادو په روزنه کې، نه د اولادو په تربیه کې. ما هم تا ته حق اولیت درکې، د ژوند په خوشحالۍ کې کوم حق اولیت درکې، فقط راوړی مصرفوای د کور چوپړم واغه فامیل خو نیواز میړه او په اولادو پورې نه محدوده کېږي. یعنی زموږ په پښتنو ټولنه کې خسرام د خواشم د لیور د اندرور دی، د دغو مسؤلیت هم د غاړې وي. ما خپل لیدلې دي ځکه زموږ نارینه ډېر متاسفانه داسې لټه وه، هغه اکثریت هغو نارینه و ځوند ورته تریخ کړی دی. زه نه داسې مسایلو ته رسېدلی چې دوی بیلتون ته، یعنی د طلاق مسایلو ته سر رسېدلی دی. دغه کیسې مې هم اوس دا تازه واورېدله. په وطن کې ځینې کسان چې خاوند یې البته درس هم ویلی، یو عادي کار خو کولی سي، نور که نسي کولی ښځې، خو نو اوس ډېرې بندې سوي دي. یعنې د هغو وطن ډېر هغه سوی ده. نو متاسفانه مقابل نارینه راوځي واهل تکاول هم وي، خبرې هم وي، او بیا دا کیسه تر طلاقه پورې رسیږي. بیا سې کله ته ورځې یو داسې اورګان، یو داسې ځای ته چې زه د غواړم ته دا سړی سه طلاق واخلم، ځکه زما ژوند یې راتریخ کړی دی. زه وظیفه نه لرم، کار نه لرم، معاش نه لرم، نو د دې مقابل دا نه سې ته زما ژوند راتریخ کړي. مقابل هغه د مصر د خوا دا جواب ورکول سوی سې ته یو سیاسره، ته یو ښځه باید هغه ژوند سر تېر کړي، که هغه ښه وي که بد وي.
د کابل ولایت یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په خبرونه کې یاد چې وایي په کورنیو کې چې خرڅ او مصرف یې د میرمنو له غاړې وه، اوس د نارینه وو لخوا ځکه له تاوتریخوالي سره مخ دي چې هغوی اوس هم د پخوا په څېر لګښت ورنه غواړي.
سریان په کور کې اوسېږي، ښځې ته وایي چې زه لاشه کار وکړه، د مصرف د ډوډۍ مصرف د ماشومانو مصرف باید ته ورکړي، خپل کار کوو، هغوی به اخیسته خپل مصرف باید په هغه ورکوو، نور د فامیل د خپل د ښځې ماشومانو قصه کې هېڅ نه ول. نو داسې کورنۍ ما ډېر زیاتې لیدلي په افغانستان کې شته دي چې ښځې بیچارهګان سهار نه اوسي، د خلکو کورونو کې کالي مینځي، جاړو کوي، صفا کاري کوي، دیګ ورته کوي، هغوی ته معاش اخلي. یعنې یو ناچیزه معاش اخلي، هغه هم راوړي خپل کورنۍ ته، بیا هغه هم تیز که خاوند نه اخلي وایي دا ما ترکه، ځکه چې ته اوس کار کوې، ته وظیفه کوې، زه خو بیکار یم، زه کور کې یم، زه کار نه شم کولی، بیا هغه ټول تیز که اخلي. افغانستان کې ښځه ډېر زیات زحمت باشي، خو هېڅ نه څوک ورته اهمیت ورکوي او نه هم څوک یې په قصه کې دي. پخوا خو جمهوریت وخت کې لږ کار و بار و وظیفې ښځو ته وي، اوس خو بیخي نشته. ښځه که بیرون هم وځي، اوس له ډاره څوک خپل کور کې کومه ښځه نه پرېږدي چې ورته کار وکړي، ډوډۍ ورته پخې کړي، کالي ورته پرې مینځي. د ښځې ډېر د فشار لاندې دي. مېړه ورته وایي چې زه لاشه ماته کار وکړو، پیسې وګټه. ښځه وایي ورته کار نشته، پیسې نشته، زه کوم ځینې تاته راوړم. بیچاره ښځه یې کودکستان معلمه وه جمهوریت وخت کې، نو هغه بیا هم ښه و د کور مصرف شیان ورکه، اوس چې بیکاره شوې هر ورځ دوی غږ مغال یي دومره حال بدي په دې کور کې. ماشومان له شرمه بیرون نشي وتلی، چې له بیرون وځي همسایګان ډېر پوښتنه کوي چې څه خبره پر تاسو کور کې، ولې د پلان موټه کول.
د اسلام له نظره د کورنۍ خرڅ او مصرف د نارینه و مسؤلیت دی. د میړه او میرمنې ترمنځ په مالی برخه کې او د ژوند په نورو چارو کې مرسته انساني او د هر وګړي خپله پریکړه ده. نارینه ښځې نشي مجبورولی چې دوی ته د ستونزو په حل کې اوږه ورکړي. د بشري حقونو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیت وایي کله چې میړه له کار څخه ستړی راځي دلته د ښځې دنده ده چې په کور کې عزت وکړي، خو د لګښتونو پوره کول او په کورنیو کارونو کې له میرمنې سره مرسته د نارینه کار دی.
د خپل خاوند کوم حقوق چې الله ورته ورکړي او د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې هغه حقوق خپل خاوند ته ورکړي، نو دا چې د نارینه راضي ستړی ستومانه د خپل دفتر نه د خپل مزدورۍ نه راضي، نو کور کې ښځه ورته خوله پاکه کړي، سهار ته بیرته فرش خپل کار ته ولاړ شي. او بالمقابل څنګه چې د نارینه حقوق دي، د خاوند حقوق دي، همداسې حقوق د بیا د ښځې هم دي. نو ښځې ته هم نارینه باید دا حقوق ورته ورکړي که چېرته غواړي چې مثال په توګه د ژوند یې ارام وي، نو ښځه باید ارام وساتي او د ښځې حقوق ورته ورکړي، او د ښځې کومه نفقه چې ده، کومه کسوه او جامه چې ده، هغه ورته ورکړي او د دوی ته ښه زندگی برابره کړي. البته د وس مطابق، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، او دوی اولادونو ته متوجه شي، د ښځې د فکر ته متوجه شي، روغتیا ته متوجه شي. نو دغه دواړو طرفونو نه چې همکاری وي، نارینه خاوند د ښځې حقوق وپېژني او ورته وادې کړي، او حتی د کور په کارونو کې ورسره کومک شي. رسول صلی الله علیه وسلم د خپلې بیبیانو سره حتی کاري به هم ورسره ګنډل تر دې اندازې پورې، او دا که د مثال په توګه باندې په اشپزخانه کې ورسره کومک شي، کومار وایي مثال په توګه باندې نور کارونه ورسره وکوي. شخصا زه خو ډېر ضعیف یم کور په کارونو کې، همکاري ورسره نشم کولی، خو الاقل تشویقوم. زما هدف دا چې دا شرم نه دی. زموږ ساس افغانه او متاسفانه داسې یو هغه موږ تاسو لرو چې هغه نارینه چې د ښځې سره کومک کوي او ورسره کېږي، هغه ته بیا متاسفانه منفي نمونه بیا ورته اخلي. زما په خوله باندې نه راځي چې نوم تاسو ته زه واخلم، نو نمونه ورته اخلي وایي چې دا د ښځې مزدور دی یا داسې کوي. داسې نه، نه، بالعکس، دا زموږ ساسو پښوا رسول صلی الله علیه وسلم دغه کارونه کړي. نو زما هدف دا دی چې چېرته دغه تکامل وي، خاوند د ښځې سره همکاري وکوي او ښځه د خاوند سره همکاري وکوي، نو انشاء الله که د الله جل رضا و دا ژوند به ډېر خوږ مخته ځي، او د ستونزو د مشکلاتو نه به انشاء الله چې خالي وي. دوی به وکولی شي چې دوی هغه اساسي وظیفه او دنده چې د خاوند او د ښځې ده، چې هغه یوه سالمه کورنۍ ده، یوه مسلمانه کورنۍ ده، او د دوی سالم تربیت باندې دوی اولادونو روزنه ده، او مسلمان قشر تولید دی ټولنې ته، د دوی کوم اساسي وظیفه چې ده کوچنیانو ارزښتونو او مبادئو ته احترام کول دي، د دوی په عقلونو باندې کار کول دي. ځکه مور لومړی مدرسه ده، کوچنیان د مور نه زده کړه کوي، کوچنیان د مور نه اخلاق زده کوي، کوچنیان د مور پلار نه ادب زده کوي، او کله چې کوچنی غلط کار وکوي نو مور او پلار یې منی کوي او توجیه کوي. نو دکه چیرته د خاوند او د ښځې تر مابین ښه هماهنګي وي او ښه مشارکت وي او ښه تعاون وي، او هر یو کوشش وکوي چې خپل کارونه خو کوي، خو د بل مقابل همکاري ورسره وکوي، دا ډېر ښه خبر ده. الله جل جلاله دا ښځه ورته په شرعي نکاح باندې حلال کړه، نو باید د دې حقوق هم ورته ورکړي. نارینه چې کله کور ته راځي باید خپل ځان د کور په صندوق کې ورداخل کړي، او د ټولو د ښځو کوم سوالونه کوم جوابونه چې دي هغه ته باید جواب ورته ورکړي. طبیعي خبر ده، ښځه هم د نارینه باید هغه احترام وساتي چې د دې سړي به څنګه رسمیات بهتر شوي وي، څنګه به دفتري کار نه وي، څنګه به مزدوري وي، څنګه به نه وي، د خپل بعضې خواهشات د کور چې دی لږ ورته وروسته کړي. خو دا که چېرته د نارینه و نه ظلم کېږي د ښځو په حق کې، نو دا انسانان چې دي ظالمان دي، هم الله ته او هم رسول الله ته او هم قانون ته او هم ټولنو ته او هم خپلو کورنیو ته.
د اکثره کسانو په باور کورنۍ ژوند هغه وخت په خوښۍ سره تیریږي چې د کورنۍ ټول غړي سره په ګډه مسؤلیت ومني، یو بل ته لاس ورکړي، نه دا چې ټول بوج یو کس ته پرېږدي. په دې هکله مو د میدان وردګو له اوسېدونکي مرینا سره مرکه کړې چې په ګډه یې سره اورو.
په کور کې د خویندې وروڼه وي فامیل مسخت د یو د بل سره همکاري کړل، دا په ژوند کې یو ښه یعنی مثبت اړخ دی، یا مثلا یو ډېر ښه اقدام دی، او دا د ښځې او نر حق چې دی. که مثلا نر که وغواړي بیرون کار وکړه، چې کله کور ته راشي د ښځې سره یو همکاري وکړه، نو په تو کې به همیشه په ژوند کې دی موفق وي، همیشه به یو د بل سره سلا او مصلحت ولري. د ښځو همکاري د میړو سره او د میړه او د ښځې سره که خویندې وي کورونه وي هر څوک چې وي هغه ډېر ښه وي. خصوصا مثال مې خپل کور درکوم، خپل د مور کور مې وخت لکه موږ په کور کې دا نشته چې دا نر دي دا ښځې دي. که دی ظرفو مینځل دیم مثلا د خویندو د ورونو په کار کې نو پاتې که د کوټو جوړ کول دیم یعنی ټول شی ځکه پلار مور به موږ ته دا خاصې نه دي ویلي چې دا ښځه ده نر ده د خویندو د ورونو ته قطع هېڅ کوم فرق نشته دی هر څوک خپل کار کا نو د کور فضای ماشاءالله شکر الحمدلله ډېره ښکلی او ډېره خوشحاله ده.
بله په یو شمېر کورنیو کې یو بل سره مرسته نه وي په تېره بیا د خاوند له مېرمنې سره بیا په اوس شرایطو کې چې مېرمنې اکثرا له رسمي دندو څخه بیکاره سوي دي په کور کې ناستې دي بیا چې په کور کې نارینه هم د هغې حمایت ونه کړي دا به څومره بدې پایلې ولري.
زیات کورنۍ همدغسې کورنۍ نه غواړي یعنې د مېړه مور پلار یې نه غواړي د ښځې خوسره او خواښي او دا خلک نه غواړي چې هغه وړکی د خپل کورنۍ سره یا د مېرمنې سره کومک وکړه. هغه په ژوند کې ډېرې بدې پایلې دي. یا ښځې د خپل ژوند نه د خپل مېړه نه زړه ماتېږي. هغه نه چې کوم ژوند به کونه مجبوریت وي د آیندې ته کومه تمه نه لري لکه راتلونکي دپاره کومه تمه امید نه وي د خپل د مېړه نه یې هغه ځکه چې په دوی باندې پوهېږي چې ته د ما سره په دو اوس مشکل کې یو حالت کې ته د ما سره همکاري نه کوې نو د ما به ټول ژوند کې
کله چې یوه ښځه په کور کې وي او اوس ماشم نه لري کوم بل عاید هم نه لري دغسې وخت کې که مېړه د هغې مالي ملاتړ ونه کړي دغه هلته څومره ناامیده کېږي او بېرته څومره د کورنۍ فضا خرابېږي؟
دلته ښځه ډېره ناامیده کېږي د کورنۍ فضا ډېره خرابېږي او ښځې ته په ژوند کې ناامیدي پیدا کېږي او کېدای شي خدای ناخواسته خدای ناخواسته چې ښځه په ناوړه ناوړه کارو باندې لاس پورې کړي ځکه چې حتما ښځه په کور کې بدین دیدونه چې د کور مصارف د مېړه په غاړه مطمئن ښځه یو پیسو ته یو مالي ملاتړ ته ضرورت لري که هغه خپله د دې وظیفه وي خو هغه د خپل هر څه به ضرورت پوره کولی شي او که نه وي نو مېړه باید یو لاسي وایم وکړه او که یوه نه کړه دا به ډېر بدې پایلې ولري چې ما درته وویل چې خدای ناخواسته هغه په ناوړه کارو باندې لاس پورې کوي مثلا دغسې.
یو شمېر مېرمنې وایي چې کله دوی پیسې درلودلې نو دوی له ټولې کورنۍ سره مرسته کوله له خپل مېړه سره خو اوس چې دوی پیسې نه لري دوی سره هغه مرسته نه کېږي په دې هکله تاسو نظر څه ده؟
واقعا هم دا خبر زما نه مده خبر یعنی که وایم 100% یې منه مده که یوه ښځه په کورنۍ کې ماش ولري او هغه خپلواکي وي مثلا وظیفه ولري خپل وکولی شي د یاد مېړه سره په اقتصادي چارو کې کومک وکړه د ژوند په ژوند او یا وشي کولی حداقل خپل ضروریات پوره کړه د خپل د اولادو مشکلات حل کړه ورته نو هغو ښځې ته ټول احترام لري او ټول په یوه درنه سترګه ورته ګوري خو که ښځه همدغسې وي مثلا پیسې نه ونه لري یا ماش ونه لري هغو ته په کور کې په هېڅ سترګه هم نه کتل کېږي هغو ته د یوې مزدوري په سترګه کتل کېږي یعنی ته ما په پیسو خستی دغلته مثلا ته به باید ما د مور پلار خدمت وکړي د هغو ښځې نه مزدوره جوړې وي په کور کې که هغه ماش ونه لري هغه به د کور مزدوره وي. نور
برعکس بیا په اوس شرایطو کې چې یوازې نارینه په اکثره کورونو کې کار کوي یا دوی دوکان لري یا د سړک له غاړې یو څه خرڅوي یا داسې نور کارونه کوي کنه د ښځو ملاتړ له دوی سره څومره ضرور ده چې په خپل کار کې تشویق کا ورته وایي چې مثلا که ته اوس د لوړې سوې کار هم نه کوې همدغه عادي کارونه هم کورنۍ ته ډوډۍ راوړې کنه بیا ژوند څومره ښه کېدلی سي؟
ژوند ډېر مثبت اړخته تللی شي. ژوند چې دی دنیا چرخه پلاک ده کله به ډېر وي کله به لږ وي همیشه به دنیا څرخېږي نو که کله یوه ښځه د مېړه سره په سختو شرایطو کې د هغو ملاتړ شي او د هغو یعنې تشویق وکړو حتی که کاری وي که نه وي ووایي چې معلا لوی دی نو هغه مېړه به همیشه د هغو ښځې احسانمند وي بیا یې بچې یعنې مثلا همیشه به د هغو سره ښه سلوک او همیشه به غواړي چې خپل ژوند د همېش دپاره د هغو مېرمنې سره مخکې یوسي ځکه چې هغه داسې مېرمنه ده چې د دوی سره په سخت شرایطو کې
ولاړه وه. بله یو شمېر ښځې بیا په دې توانېدلې دي چې دوی په کور کې ځینې شیان پخوي او ځینې شیان جوړوي مثلا لکه ترشي او لکه اچار یا مثلا پیرکي پخوي یا مثلا دسکاش جوړوي لیف جوړوي جاکټونه جوړوي بیا یې خپلو د کورنۍ نارینه وو ته ورکوي چې هغه یې خرڅ کړه. په دې رقم د کورنۍ نارینه وو ته د افغانستان په دې سختو شرایطو کې په اقتصاد کې اوږه ورکوي. د مېرمنو دا کار څومره ښه دی؟
د افغانستان مېرمنې خصوصا چې دي همیشه خو ډیره یی چې دی همیشه د خپل د مېړه ملاتړ کړی دی په هر شرایطو کې که په هغو کور کې بنجیګر خونی وي که پریشانی وي که اقتصادي مشکل وي د مشکلات وي د مېړه سره یې حل کړي دي که یوه سرحده یې ورسره همکاري کړې ده نو همیشه دی چې دی ماتی نه ده منلې. فعل حالت چې په افغانستان کې راغلی دی په نارینه وو باندې چې کوم مشتران خلک چې دي هغه یا د فروشي کوي هغه مثلا یو سبزي فروشي کوي خپل مېرمنې د هغو په څنګ ولاړې دي دا په ژوند کې ډېر مثبت اړخ لري. دا به د مېړه دپاره یوه غوره مېرمن وي د تل د لپاره چې په سخت شرایطو کې د خپل ملاتړ کړای دی.
په دغه شرایطو کې چې اکثره کورنۍ او کې د کورنۍ ګټون کې خځوي هغه د کورنۍ نفقه برابرولو وسه غت سنسته او نارینه هم دوی سره مرسته ونه کی کار ونه کړي خځم بیکاره وي سړی هم بیکاره وي دلته د کورنۍ مشکلات تر کوم حد پورې زیات دلی سي؟
کورنۍ مشکلات خو کوی مشتاخري حد پورې زیات دلی شي. د ماشومان مثلا په کور کې چې د مور او پلار خړه شي هغه ماشوم په روح روان باندې بد تاثیر کنه دي. هغه ماشوم چې د خپل د مور او پلار نه اختیار تیریږي کنه په آینده کې مثلا ویایي چې یعنی تا ما لپاره څه کړی دي او ما لپاره د څه وړی دي. اگر چې د مور او پلار زحمت واغې هیڅ وخت نه هېرېدونکی دی خو هغه ماشوم وي هغه نشي درک کولی کوم دغه ذهن باندې غټېږي همدغې په یاد رسي چې د ما د مشکلاتو حل کوونکي خو د ما مور وه کنه او تا خو د ما لپاره هېڅ نه دي کړي او مور مې چې کله بېکاره شوله موږ هر شي ته احتیاج شولو. نو هغه په ژوند کې ډېرې او د ښځې د ملت مابین زم ډېر مشکلات پورته کېږي چې هغه ښځې ته د ناامیدي کېږي چې یعنې ما څه د ځان لپاره وکړه هغه دی یعنې ته ما نشي ساتلی. نو خو حتی خبره ته علاقه ته رسېږي چې هغه یوه کورنۍ تباه کوي.
بله په داسې یو وضعیت کې به د تاسو لارښوونه مېرمنو ته څه وي؟
په داسې وضعیت کې د ما مېرمنو ته لارښوونه دا ده چې ژوند چې دی کوم د فلمي صحنه نه ده. نو زه خواهشم د ټولو مېرمنو نه غواړم خواهش کوم یعنې هیله کوم زه چې په حالاتو کې د خپل ملت څنګ ودرېږئ که هغه مالي وي که خدای نخواسته کورني مشکلات وي نو خپل ملت هم ډاډ ورکوئ ځکه چې ما خو وویل چې دنیا شرخه فلک ده تل به یو حالت نه وي حتما به تېرېدونکی وي ځکه دغه حالت هر څه نه ما ډېر تجربه کړی دی. شاید ما هېڅ به هم نه وي کړي ما په نظر به کوم هر څه نه وو خو د ما د خاوند په نظر باندې هغه ډېر غټ شی دي چې هغه ما ته اوس ډېر احترام لري ځکه چې ما د اوس هر څه تېر کړي دي. نو د هرې مېرمنې نه دغه خواهش کوم چې د خپل ملت څنګ ودرېږي او اوسني حالت کې چې دي د هغو نه مثلا قیمته به یې تحفې وي مثلا که درته وایم کل جامې ځکه اوس وخت جامو د تحفو د طلا و نه دی اوس حداقل چې سړی په نس ماړه وي یا ماشومانې ماړه وي او یو بل شاته احتیاج نه وي دغه بهتره ده.
تاسو له ځانه یادونه وکړه چې سخت ورځې مې خپل میړه سره تېرې کړې امکان لري چې لږ راته ووایه چې څه رقم سخت ورځې مې ورسره تېرې کړلې؟
بله وکړې. موږ چې کله واده وکړه موږ کور هېڅ شی هم نه لرل. نو ماته مې خاوند وویل چې د ما د ورور کور په غزنی کې په یو ولسوالۍ کې دی چې معقول په نامه د یادی کې چې یعنې ته غواړې ځکه موږ ټول عمر په کابل کې تېر کړی دی ته کولی شې د ما په خاطر باندې لاړه شې د ما سره د ولسوالۍ کې ژوند وکړې یعنې چې هغلته خو تاسو پوهېږئ که نه په پرتو سیمو کې هېڅ داسې امکانات نشته دي. نو ما چې کله فکر وکړله حتی کورنۍ مې وویل چې نه موږ نه غواړو چې دادي موږ لور خور تاسو بودی هلته ما ورته ویلې چې نه زه باید لاړه شم زه اوس باید داسې ملاتړ وکړم که هغه نور څه مې په وس کې نه کېږي مالي ملاتړ ته مې په وس کې نه کېږي حداقل دا خو مې په وس کې کېږي چې زه لاړه شم داسې په موږ ساویه چې دایده یې مغه ژوند وکړم. نو موږ هلته ډېرې سختې تېرې کړلې هغلته مثلا مشکلات و کورنۍ و ما همیشه ما شکایت ندی کړی زه د ده څنګ ولاړه وم. نو د اوس هم فعلا د ما خاوند په یعنې فرانسه کې دی د اوس هم چې کله د ما مور د اوس خبرې کوه هغه وایي چې زه همیشه د تا د لور احسانمند یم ځکه چې هغه زه د یو داسې بحران نوی هستم یعنې د ما یې دومره ملاتړ وکړله چې زه نن دلته هر څه یمه د دې په مټو یم.
بله کله چې ته د خپلو خواریو هغه ښېګڼه بیرته ته اورې ته څومره تشویقېږي ځکه یو شمېر مېرمنې دي د تاسو په څېر قربانۍ ورکړي دي د خپلو مېړونو لپاره مګر ورباندې معلومه نه وي بله ورځ څوک نه ورته وایي ستا د ما لپاره قرباني ورکړه داسې تاسې په مېړه باندې د تاسو هغه کومه مرسته چې ورسره کړې معلومه ده څومره تاسې خوشحاله کېږئ؟ بالکل
رښتیا هم واقعا هم ډېرې داسې مېرمنې دي چې هغه ډېرې قربانۍ ورکړې دي خو معلومې نه دي نه پوهېږم دا به د انسانانو ته ذهني او مثلا د تعلیمي هغه پورې بهپارتلې دي که نه بعضې خلک دي یعنې مېرمنې ښېګڼې وه کومه قربانۍ چې ورکړې هغه نه دي په معلومې رښتیا هم زه ډېره خوشحاله کېږم یعنې ما ته چې دای د خبره وکړه چې د تا نه مننه کوم زه چې هر میشه چې ټول عمر زه کوم څه کېږم هغه به د تا په مټه کېږم یعنې دغه اوس په افغانستان کې په اوسني حالاتو کې که نه چې مثلا مېرمنو ته 100% کوه نه ویمه 90% خطر شته دی خو یعنې په اوسني حالاتو کې زه مسافري تېروم تنها یو د یوې درې کلنې جوسته په افغانستان کې پاتې یم د خوندې وایي قرباني ده که نه که ما دته نه وای ویلي چې یعنې زه د قرباني تا په مخکې ورکوم خدای خو نه شوای تلای چېرته نه شوای تلای.
بله له نارینه اوس څخه تاسو څه غواړئ چې په اوسنیو شرایطو کې د خپلو مېرمنو څه ډول ملاتړ وکړي؟
نارینه اوس بالکل دا خبره غواړم چې یعنې ښځې کومه قرباني د نارینه لپاره ورکوي نو غواړم چې همیشه د دوی ملاتړ وکړو. هره کورنۍ او هره ښځه خپل مشکلات لري او د هر چا د ژوند بڼه بېله وي نو د نارینه نه مې خواهش داده چې خپل ښځې هم درک کړي. ډېرې ښځې داسې مې لیدلي دي یعنې ډېر خلک دي چې د پلار په کور کې بهترین ژوندونه لرل خو چې هغه کله د خسرګنۍ کور ته تللي دي هیڅ هم نشته. واغه خو قربانی ده نه د څه خونه ده چې هغه په هیڅ کې نه حسابېږي. نو غواړم چې هغه تل په یاد ولري او خپل خدمت ملاتړ وسی همیشه.
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه خبرت.
قدر منو دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځهال شي نیمنړی خبرونه پای ته رسبو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا و دې دیونی خبرونه تر بیا خې چاري. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې د دروغو په زیان او د صداقت په ګټو باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشری حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب، په پایل کې په دې خبرې وکړئ چې دروغ کوم زیانونه لري؟
دروغ متاسفانه یو بد صفت دی او منفي صفت دی، او مؤمن کله هم دروغ نه وایي. د دروغجن انسان حافظه کمزوري وي، ځکه دی د ټولو خلکو سره دوه مخیزه تعامل لري او د هر انسان سره جدا یو شخصیت جوړوي او دی خبرې جوړوي. نو په دې وجه باندې دروغجن انسان د نور خلکو په مقابل کې او په ټولنه کې شخصیت نه لري. متاسفانه خلک یې احترام نه کوي او د دروغ ډیر زر کشف کیږي، او دغه دروغ چې دی د انسان د ګناه او د فجور طرف ته وړي. او ګناهګار انسان ته وی خبر ده چې نو هغه که الله ورته عفوونه کوي نو بیا د جهنم طرف ته وړي. نو کله کله انسان چې دروغ وایي او د خپل خبرو ته متوجه کیږي نه، د خلکو په مخ کې د شخصیت منځزي. او دروغ ویل د منافقانو یو عادت دی، ځکه منافق هم اذا حدث كذب، کله چې منافق خبرې کوي نو دروغ وایي. او دې مسله کې کله کله یو انسان چې دروغ وایي د نور هم دروغجن پیدا کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف د عبد الله بن عامر نه روایت دی، د وځ کوچنی هم زم د مور سره و امور ماته و چراش واخله. او رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د مور نه پوښتنه وکوله چې ستا په لاس کې څه دي. نو زما مور ورته وویل چې زما په لاس کې خرما ده، کجوره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې چیرته ستا په لاس کې چه نه وای نو ته دروغجن وې. دا د ماشوم ته دروغ ویل. نو طبیعي خبر ده چې دروغجن انسان شخصیت نه لري، خلک یې احترام نه کوي، خلک قربان باور نه کوي او خلک ورسره معامله نه کوي، ځکه دای پس کې دروغ وایي. بزنس او په تجارت کې هم دروغ وایي، او بځای قسمونه خوري په کار کې هم دروغ وایي. او دا دروغ په مختلفو ډولونو باندې وشل شوی. خطرناک ترين دروغ دغه دی چې انسان د الله جل جلاله سره دروغ وایي، یعنی د الله جل جلاله من حیث خالق و نه مني، او بیا ورپسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې دروغ وایي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر خپل هم کوي چې چا ما باندې دروغ وایي فليتبوا مقعده من النار، نو هغه خپل ځای او په جهنم کې دور نه ځان ته کوي.
قدرت وایي چې له دروغ نه نور څومره ستونزې را پیدا کیږي. مثلا دروغجن انسان چل کوي، دوکه کوي، فریب کوي، په هیڅ کې صادق نه، نور څومره ستونزې را منځ ته کوي.
تاسو مهرباني وکړه، دروغ د ټولو ګناهونو مور ده او سرمنشه ده. رسول الله سمته یو صحابي راغی، ډېر زیات ګناهونه کول، نو دا ورته وی چې یو شی زه کولای شم چې هغه ونه کوم. په ټولو ګناهونو کې شراب څکل دي، زنا کول دي او نور زیات مسایل ورته وي. نو ورته وی چې ته دروغ مه وایه، همدا یو کار د پریده. نو د رسول سم د مجلس نه راوته چې کله د شراب څکلو وخت راغی، نو په دې باندې فکر کې شو چې زکه چیرته اوس د شراب وشکم او څوک راغی پوښتنه وکړي چې چیرته وي او څه وکول. زکه ورته دروغ وایم، دا خو ما وعده کړی هلته، او که رښتیا ورته وایم نو دا خو ته بې خبر ده چې خلک دا شی نه خوښوي. همداسې د کومې ښځې سره ارتباط و، د هغه وخت راغی، نو همدا خبر ورته یاده شوه چې خلک خو بیا زه شرمېږم او خلک د ما دا غلطي او فول ملاحظه کوي. د نورو ګناهونو وخت راغی، نو همه خبر ورته په یاد شوه. نو ما او چې د دې سبب شو چې د ټولو ګناهونو الله جل جلاله ته هدایت وکولو. نو هر هغه څوک چې دروغ وایي د کفایت کوي چې هغه به شخصیت انسان وي، نو هغه ورور وي او که چیرته خور وي، خلک ور باندې باور نه کوي، د خلکو په وړاندې باندې متاسفانه چې هغه احترام نه لري، خلک ورته احترام نه کوي، د خلکو ور سره معامله نه کوي، خلک ور باندې باور نه کوي، حتی که دی په ستونزه کې هم وي، که دی په چیرته په مشکل کې هم وي، نو خلک ور سره معامله نه کوي. نو همدغه وجه ده چې دروغجن انسان وایي حافظه نه لري، نو دی خپله یو قسم ټینشن کې اوسېږي، یو قسم دوه مخیزه ژوند کوي، نو دا خپله د ده په صحت باندې منفي تاثیرات لري او اغېز لري. نو نشي کولای لکه څنګه چې د ده ژوند دی د خپل ژوند په خوښۍ باندې مخته بوزي، نو د ده ټول ژوند د چل فکر او فریب نه ډک وي. همیشه لپاره په دې کې سوچونه کوي چې څنګه خلکو ته سره دوکه وکوي او د خلکو سره چل وکوي او څنګه وکوي چې خلکو مالونه راواخلي او استفاده وکوي او څنګه دا وکولی شي چې خپل ځان پرستیج ورکړي، ځان ته خپل ځان لوی وښيي، د مثال په توګه باندې خپل ځان پوی وښيي، خپل ځان پیسه داره وښيي. بعض خلک دي حتی په تجارت کې دروغ وایي، کرایي یو موټر وباسي، یو فایو سټار هوټل کې ځان لپاره مثلا یو دفتر کرایه کړي، د چا سره کومه بزنسي معامله لري، یو چې اګریمنټ ورسره لري، نو خپل مېلمانه هلته استقبال کړي، او بعض خپل ملګري ځان سره راولي چې هغه ورته وجهات ورته وښيي چې دا زما سکیورټي دی او دا زما سکرتریات دی، دا زما هغه دي، په اصطلاح باندې هغه خپل پرستیج مزاوات پرستیج ورته ښيي. بعض خلک په داسې دروغ باندې خپل د اقتصادي او تجارتي کارونه مخکې وړي. نو دا ټول هغه مسایل دي چې دا زموږ ستاسو لومړی په دین کې حرام دي، او لکه مخکې چې موږ تاسو رسول سلام وایي چې المؤمن لا يكذب، مؤمن دروغ نه وایي، کېدای شي بله ګناه وکړي، کېدای شي شراب وڅکي، کېدای شي غلا وکړي، کېدای شي بله ګناه ورنسر وایي، خو مؤمن د همیشه لپاره دروغ نه وایي. او حتی که چیرته د انسان سر هم ځي په رښتیا ویلو کې او په دروغ ویلو کې، د ده په عقل باندې ډېر زیات یو شی هم ګټه ورته رسیږي، نو بیا هم باید انسان مؤمن باید دروغ باید ونه وایي او همیشه لپاره، ځکه چې دغه دروغ چې دی د انسان هلاکت لپاره کش کوي، د فجور او فسق د طرف ته کش کوي، او د دوه نهایي نتیجه چې دغه به متاسفانه بیا جهنم دی، او د الله جل جلاله سره بیا یو انسان چې دروغجن ولیکل شي، د ده ټول هغه ژوند چې هغه متاسفانه هغه بیا مزور وي، او هغه متاسفانه چې هغه پلاستیکي وي او نقلي وي، متاسفانه د خلکو په مخ کې هم ځان لري، الله جل جلاله سره هم متاسفانه چې دی ورخه نه لري، او د ده ټول اعمال چې الله جل جلاله نه قبلوي، ځکه چې د نفاق و علامه ده، د منافق و علامه ده، هر څه چل والو پریب او په ظاهر کو باندې دغه انسانانو چې چلاکه یم او زه پوه یم او زه زکاوت لرم، خو په حقیقت کې دا بدبخت انسانان دي، او دا زکاوت نه دی او نه چالاکی ده، بلکس د خپل ځان هلاکت ته کشول دي.
بله ډاکټر صاحب، راځو اوس دې ته چې په خپل صداقت په ژوند کې څومره مهم دی. اول به په خپل شخص په ګټو خبرې وکړو، بیا کورنۍ ته او ټولنې ته. په فایل کې به درته وایم چې په خپل شخص سره د صداقت څومره مثبت تمامېدلی شي.
هغه څوک چې صادق وي او رښتونی وي، هغه د خلکو خوښیږي، خلک غواړي چې ورسره معامله وکوي، او خلک غواړي چې ورسره ناسته پاسته وکوي، او خلک غواړي چې دغه نه خبرې واروي، او خلک غواړي چې واقعا دنه ګټه واخلي او دته ګټه ورورسوي. او موږ تاسو الله امر کړی، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. ای خلک، تاسو ایمان راوړی دی الله نه وډارسي، او د رښتونو خلکو سره تاسو اوسېږئ. یعنی موږ ته الله امر کړی چې د دروغجنو انسانانو سره مه اوسېږئ. تاسو خپل بزنس او کاروبار او ارتباطات او خپل ټول مسائل د رښتونو خلکو سره تاسو باید ولرئ. نو رښتیا ویل چې دا د انسان ته د ټول خیر او د ټول نیکۍ د دروازې خلاصوي، او دا رښتونکی انسان چې دی هغه ځای د انبیاو سره دی. او رسول صلی الله علیه وسلم چې اول ور باندې وحی راغله، نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وی چې کلا لا یخذک الله ابدا، حتما الله بریا درکې وي، ته بریالی، الله دې نه شرموي، ځکه چې ته په خپلو خبرو کې دروغ نه وایې، ته صادق الامین یې. او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لقب و، د مکې مکرمې قریش ورته دغه لقب ورکړی و چې دی مخکې دی پیغمبر شي، هغوی ورته لقب ورکړی و چې د صادق الامین دی. نو ډېر زیات د قرآن کریم آیتونه دي، او د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث چې موږ تاسو ته دغه بلنه کوي چې موږ تاسو باید رښتیا اوسېږي. واذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، سورۃ مریم سورۃ پنځم نمبر آیت دی. اسماعیل علیه السلام د نورو پیغمبرانو ټول رښتونکي وو. نو یو انسان چې کله د خپل ځان سره رښتیا وایي، دی خو لومړی ګټه دغه ده چې د انسان خپله صحت یې جوړ وي، خوشاله وي، داسې د ټینشن ژوند نه لري، ځکه چې د ده ټول ژوند یو قسم ته وي، دی دوه مخیزه ژوند نه لري. یا په بله معنا باندې چې د ده په زړه باندې وي، هغه په خوله باندې هم د ده وي. الله جل جلاله برکت اچوي د خبرو کې، د په کاروبار کې، د په بزنس کې، حتی که چیرته تاوان هم وکوي، رښتون کوي، به ځای قسمونه ونخلي، بزنس او کاروبار کاروبار کې الله جل جلاله د دپا د کاروبار کې برکت اچوي. الله جل جلاله ورته یو قسم اطمینان ورسور کړی وي، ځکه چې دای چرای دای مطمئن دی د خپل خبرونه، د خپل وعدونه او د خپل شخصیت نه. نو دای یو شخصیت لري د خلکو په مخ کې. نو دا مهمه ده چې یو انسان د الله سره هم صادق وي، په دې معنی باندې چې الله په څه باندې ورته امر کوي هغه باندې دای عمل کوي، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هم دای صادق وي چې رسول الله ورته څه باندې امر کوي او مانی د کښنه چورته نه هی کوي او نه کوي. او همداسې یو انسان د خپل ځان سره صادق اوسېږي، او د خپل کورنۍ سره صادق اوسېږي، د خپلو ملګرو سره صادق اوسېږي، دا به د خپلو ټولو ملګرو دوستانو او د نورو متعلقینو په مابین کې به دای به یو ښه شخصیت وي، او دای به یو مطرح وي، یو الګو وي، او نور خلک به د دنه بیا مستفید کیږي او اغیزمن کیږي، او د دوی اغیز به خلکو ته رسیږي. اکثره خلک چې دي متاسفانه په سوشل میډیا کې بعضې منفي خبرې لیکي او بعضې دروغ لیکي، نو دغه دروغ که سوشل میډیا وي او که چېرته واقعي همداسې مسایل وي، نو انسان هر چېرته باید صادق اوسېږي. هغه که چېرته په لیکنه کې وي، هغه که چېرته په سوشل میډیا کې وي، هغه که چېرته په بزنس او تجارت کې وي، که چېرته په کور کې وي، چې تر څو دی خپله مطمئن او نور ماحول ته هم دی اطمینان ورته ورکړي، او د خلکو صادق او رښتونکی انسان خوښیږي او ورسره معامله کوي، او بالعکس هغه انسان چې دروغ وایي او انسان چې صادقانه دي هغه نه خلک تښتي.
بل ډاکټر صاحب، تاسو ډېرې ښه خبرې ته اشاره وکړه چې نن سبا په ټولنیزو رسنیو کې دروغ ډېر نشریږي. یو مشهور خبره مونږ او تاسو لرو، وایي ترغه چې رښتیا راتلل دروغو کلی وران کړي وو. دا ډول دروغ څومره د خلکو منځ کې تفرقه اچوي، څومره خلک یو له بله لرې کوي، او د ده عذاب به بیا څومره وي؟
رسول صلی الله علیه و سلم امر کوي چې دع ما یریبک الی ما لا یریبک فان الکذب ریبه والصدق طمانینه. وای هغه شی چې تا په شک کې اچوي هغه ته پرېږده، او هغه شی وکوه چې تا په شک کې نه اچوي، او د دروغ چې د انسان په شک کې اچوي، او د رښتیا ویل چې ده اطمینان دی. نو عذاب خو ډېر خطرناک عذاب دی، چې الله جل جلاله دروغجن ته عفو ونه کوي نو جهنم یې ځای دی، او الله جل جلاله ورته شدید عذاب ورته ورکوي. نو دغه ډېره زیاته مهمه مسله دغه ده چې د خلکو په سترو کې خاوره وشنل او خلکو ته دروغ نشر کول، او دا په حقیقت کې کشف کیږي، او خلک به دروغجن انسان چې وپېژني بیا هغوی ته غوږ نه نیسي. پخوانی څقساو چې کوم چوپان وو چې د کلی رمای په ولا وو چې په ټوکو باندې درو باندې ویل چې راشي غراغي لورا او استاس رمای وخړه، او چې ویل چې راشي لورا غي رمای ورنه باش کوي، خلک به ټول ورته راغل او هغه نو د ویسې د ټوک سره کوم یو ځل دوه ځل په درېم ځل باندې لورې شتم راغلی وو، او د چې ویل خلکو خبره نه منله. نو دروغجن انسان چې کله دروغ وایي خلک هغه پیژني، هغه بیا ملاحظه کیږي، خلک دغه خبره نه مني، او د خلکو منځ کې هغه بد مری کیږي. او متاسفانه چې دغه دروغجن انسان د ډیر لوی شر سبب جوړیږي. هغه چې هر څنګه هغه وي چې شر وي، حتی که دښمن سره هم یو انسان معامله کوي، باید هغه سره هم باید صادق اوسېږي، او دغه سره باید دروغ باید ونه وایي. دا چې د انسان په کار کې برکت نه وي، په ژوند کې برکت نه وي، په صحت کې برکت نه وي، نو د دې ژوند نه خو بیا نه ژوند ښه دی. نو دغه انسان چې دروغ وایي دا خو د مړي مثال لري. دا متاسفانه چې د دې زړونه د دروغجن انسان زړونه مړه دي، نو دا بیا ښه خبره ده چې به بخي ژوند ونه لري. او دا چې یو انسان خپل پویږي چې دغه دروغ مو حلاکت تکس کوي، او په رښتیا ویلو کې د ما لپاره اطمینان دی، د ما لپاره ژوند دی، حتی که پرېږده باندې انسان سر هم ځي، بیا هم انسان باید دروغ ونه وایي. نو دا هغه مهم یو عادت دی چې یو انسان خپل ځان تدریب کړي، او انسان خپل ځان ترینینګ کړي. علما کرام وایي چې په بعض ځایونو کې دروغ ویل جواز لري، هغه داسې د صلح په خاطر باندې دوه انسانان سره وران دي، او یو انسان ورځي هغه ته وایي چې د فلانی چې دی ستا په مقابل کې خو ډېر ښه نظر لري، او ډېر عالي نظر لري، او ستا سره هستن ستونزه نه لري. نو علما جواز ورکوي چې دغه دروغ شي، دا چې د مصلحت په خاطر باندې د دوه زړونو غاړې سره رلنډې کړي، دا جواز لري. او همداسې په جنګ کې دروغ ویل هم وایي چې دا جواز لري، چې تر څو جنګ وي او انسان وغواړي چې په خپل دښمن باندې کامیاب شي. بعض خلک وایي چې د مصلحت په خاطر باندې البته د ښځې او د خاوند تر مابین هم په داسې یو حدود کې چې حدود کراس نه شي، نارینه که خپلې ښځې ته د مثال په توګه باندې د ښځې بعضې طلبات یا نه شي پوره کولی، دی ورته شخص صحیح د زبردست وکړم، یعنې په یو خاص حدود کې که دروغ ورته وایي دی هم ان شاء الله ستاسو حرج نشته، خو داسې نه وي چې د انسان ټول ژوند دروغ وي. او د هدف ډېر سپېڅلي دي، پاک دي، چې دوه زړونه سره نږدې شي، د ښځې د خاوند تر مابین محبت زیات شي، د دوه انسانانو تر مابین محبت زیات شي، مینه زیات شي، مینه خپره کړو. په دغه وجه باندې یو مصلح انسان کولی شي چې په یو خاص حد کې یعنی د مصلحت په خاطر باندې دروغ وایي. بغیر د دې نه نور بعض انسانان دي چې سپین دروغ او سره دروغ او زیړ دروغ او مختلف دروغ سره کړي. یو ځل په مرواز لوی شی لیکي سوشل میډیا کې خلک لیکي او بیا خلک ډېر سخت ډارېږي نور څه لیکي چې د پلانکې رواز ده او د سپین دروغ. سپین دروغ یعنی مطلب دا چې دا جواز لري. نو سپین وي که تور وي که زیړ وي دروغ یو دروغ دي او حرام دي. دا په دې باندې انسان محاسبه کېږي هم په دنیا کې او هم په آخرت کې.
بله ډاکټر صاحب، یو شمیر کسان چې دوی همیشه دروغ ویلي وي دا دروغ بالکل مسلک ګرځېدلی وي. ځینو ریښتینو کسانو ته داسې یو دروغ وایي چې په هغو باندې مني. بیا اکثرا صادق کسان چون خپله دا دروغ نه وایي نو په هر چا باندې زر اعتماد کوي. دهلته به دو کسانو ته څه مشوره ولرو چې دروغجن انسان، غلط انسان، دوکه باز انسان څه رقم درک کړي، څه رقم یې وپېژني کله چې په لومړیو کې ورسره مخ کېږي؟
پوره دوکه باز انسان او دروغجن انسان د نور خلکو په عقلونو باندې لوبې وکوي او د خپل کوم نقلي شخصیت چې دغه بانتیر کړي خو حتمن پیژندل کېږي. نو دا ډېره مهمه مسله ده. زما ټولو دوستانو دغه مشوره ده چې په خپلو معاملاتو کې دوی دقیق اوسېږي او دا تعامل چې دی دا څو دایرې لري. یوه عمومي دایره ده چې موږ تاسو ټول انسانان په هر بازار کې ورسره مخامخ کېږو او هغوی سره سلام کلام لرو. او بله دایره ده زموږ ستاسو هغه لنډ کوم کسان چې په دفتر ملګري او د مثال په توګه باندې بس ځینې دوستان دي لنډ د هغې نه لنډه بله دایره ده د مثال په توګه باندې چې هغه زموږ ستاسو کورنۍ دایره ده. د هغې نه بله دایره ده په کورنۍ کې هم ځینې انسانان ډېر لنډ دي او ځینې انسانان چې بیا په دویمه دایره کې دي. نو معامله کې ښه دغه چې د هر چا سره معامله ونیشي مخکې دنه چې انسان سفر ورسره نه وي کړی نو هغه باندې باور ونیشي. بل لس کومه معامله امتحاني معامله ورسره نه وي شوې هغه باندې باور ونیشي. ځکه د انسان پېژندنه د خپل تخصص دی. دا یو لوی کار دی او سخت کار دی او نن سبا متاسفانه چې ډېر زیات انسانان دي چې هغه د انسانانو شکرونه لري خو په حقیقت کې دوی انسانان نه دي. متاسفانه چې دوی په داخل کې متاسفانه چې دا تعبیر وانځ ډېر معذرت غواړم چې هغوی ځناوران دي. متاسفانه چې بلکې حتی قرآن کریم وایي چې بل هم اضل عامو د حیواناتونه هم هغوی بد انسانان دي. نو انسان باید ډېر ذکي او ډېر هوښیار اوسېږي. د هر چا سره باید معامله ونه کوي، په هر چا باندې باید باور ونه کوي. یو انسان چې ښه ورته اصل فصل ورته معلوم نه دی د هغې سره حتی معامله هم ونه کوي. نو زما خپله یو عادت چې سره زه تعامل کوم د هغې هغه جنر زه رامعلوموم چې ته څوک دی، د اصل څوک دی، د چا ماته رامعرفي کړی. ځکه دا ډېره زیات مهمه ده چې هغو په رابطه باندې معلومات وشي. زما د راتلونکي د ټیوټي پروګرام د یو ترینر دی، متخصص د بحرین د هېواد نه دی. زه اوس ورسره معرفي شوم تقریبا څو میاشتې وشوې. خو چا چې زه ورته معرفي کړم دی دوی ورسره دی تقریبا 50 کلن ملګری دی. نو دغه نه ما د په رابطه باندې ډېر معلومات واخیستل چې دا انسان څنګه دی، فکر یې څنګه دی، د معاملاتو کې څنګه دی. ډېر زیات انټرویو ورسره کړم دغه ملګري سره. دغه نه وروسته ما ورسره معامله مې وکوله. ته چې انسان سره ستا انځور خپرېږي، عکس ورسره خپرېږي، ستا نوم ورسره خپرېږي دغه انسان سره، او دا انسان ته ونه پېژنې چې د بکګراوند څنګه دی. نو طبیعي خبره ده چې داسې انسانانو باندې باور کول دا د انسان خپل شخصیت ته متاسفانه بیا صدمه رسول دي او بیا ضربه رسول دي. نو انسان کوشش وکوي د هر چا سره چې معامله کوي، خاصتا د معاملې په صورت حال کې، ډېر زیات باید هغه کوي تاکید وکوي. دغه جر له دغه اصول دغه ټول شی باید په ځان ته باید کړو معلوم.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
احساس نه هم مننه کوم.
درن دوستانو، دا به د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د دروغ ویلو په زیان او د صداقت په ګټو باندې خبرې وشوې. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر آیت الله عتیق. تربیه پرزه کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
Shumamu Sarai ke misalo takage shwa gulwadke sarai ke misalo.